سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر 15 بجې شوې نن جمعه ده د 1402 کال د سلواغي وښتمه د 2023 کال د فبروري 14 زه سفي الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیاءالدین صافی پرون ازادي راډیو ته ویل WFP پروسه کال شاوخوا 19 میلیون اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان وو مرستې ورسولې، خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سږني کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه.
سال گذشته پروگرام غذایی جهان مجبور
تیر کال د خوړو نړیوال پروگرام مجبور شو 10 میلیون کسان چې له خورا ډیرو زیانګالو کورنیو څخه وو له خپلو مرستو بې برخې کړي. په 2023 کال کې پر روانو شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروگرام د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 168 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د ښاغلي صافي په وینا اوس مال نږدې 14 میلیون افغان وګړي ډاډه نه دي چې د بل ساخت ډوډۍ به له کومه کوي او د هر ولایت خلک غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو د افغانستان له 9 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلیې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل په روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره 30 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول. د ستاندارد ملي ادارې له سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته موادو له واردولو ډډه وکړي. دې ادارې څو ځل مخکې له دې هم ایران ته د بې کیفیته تیلو د لسګونه ټانکرو د بیرته لیږلو خبر ورکړی و. له ایران څخه هر کال زرګونه ټانکره نفتي مواد افغانستان ته واردېږي. د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابیان سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې وویل د دې کښتۍ په 8 تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو. د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. د وزارت ویلي د کال په دې موسم کې بده هوا د دې ډول پیښو باعث کیږي. ډیری غیر قانوني کډوال امریکا ته د تلو لپاره له کولمبیا او پاناما ترمنځ په ځنګلونو کې له پوښلو خطرناکو لارو تیریږي. تیر کال له دې لارې له 15 لکو زیات خلک تیر شوي وو چې د یو مخکیني کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی ښیي. اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ. له غزې څخه پر رسیدلو ویډیوي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي، د خلکو چیغې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د اسرائیلو پوځ وایي پر ناصر روغتون حمله دقیقه او محدوده وه او د هغو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوه چې ګنې د حماس سخت دریځ ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي یرغمل ساتلی او د ځینو یرغملو مړي هلته شته. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د اسرائیلي چارواکو دا څرګندونې دروغ بللې دي. تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزام ماڼۍ کې د بخنیسره د پاریس په لزمانه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوار خیزه امنیتی موافقه لاسلیک کړي. د فرانسې جمهوریت ریاست دفتر پرون ویل دا موافقه د 2023 کال په جولای کې په ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې د جیو ډلې د فارمات د شوژمنو په رڼا کې لاسلیک کیږي. د ناتو د ټلوالې او د لوی صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې غړو ژمنه کړې وه چې له اوکراین سره به اوږدمهاله امنیتي مرسته کوي. برېټانیا هم له اوکراین سره په 13 جنوري میاشت کې دوار خیزه امنیتی موافقه لاسلیک کړه او کیف په عین حال کې له نورو هیوادونو سره هم د ورته موافقو د لاسلیک لپاره د خبرو په حال کې ده. فرانسا د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د کیف له جدي ملاتړ کوونکو ده. او ټاکل شوې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د شلاوریزو لوبو د لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې سبا شنبه سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې دا لوبه د سریلانکا د دمبولا ښار په نړیوال لوبغالي کې پلان شوې. د دې لړۍ دوهمه لوبه د دوشنبې او دریمه د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې د دریو ورځنیو لوبو سیریز 3-0 پر سریلانکا وبایلوت. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه هلته د خبرونه لوستلی شئ. وړاندی پروګرام کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان جونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاوه.
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې جنونو ته به خوندي او په هنتونو ته د تلو او د ډاکټورا تر کچه د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپل خبرو یې عمل ونه کړ.
پر غزه د اسرائیلو د بریدونو د دوام په اړه هم تاسو وروسته حال درکو.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل.
کندهار کې یوې ښځې په خپل شخصي لګښت د غالیو اوبدلو یو مرکز جوړ کړی.
موږ چې اوس چې دا جوړو زموږ دغه خرڅ کېږي، د کور خرڅ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅېږي، ارزانه بیه لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوشه بازار ورته پیدا شي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ده. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاوه. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې تېره شپه د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وکړې. خلیلزاد وویل طالبانو هغه مهال ویل چې ښځې کولی شي د وزیرانو پر دنده کار وکړي. دا غونډه دې پوښتنې ته د ځواب لپاره جوړه شوې وه چې ولې د ولسمشر بایډن حکومت ونه شوای کولی د دوحې تړون په بریالیتوب سره عملي کړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ځینو غړیو په ډېره بیړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد وکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د دوحې د موافقې د څلورمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وویل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول او وروسته له دې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له هېواده ووت دوی پر افغانستان واکمن شول. ښاغلی غنی مخکې ویلي وو چې په کابل کې د ده پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یوه برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود که نه په ځواب کې وویل
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به خوندي او په هنتونو ته د تلو او د ډاکټورا تر کچه د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپل خبرو یې عمل ونه کړ.
خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو دا هم ویل چې ښځې کولی شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډېره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوحې په موافقه کې د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوي وي. همداراز موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسي، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل سي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیگانه غونډه کې د دوحې د موافقې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایډن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایډن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده.
افغانستان ته د سولې د راوستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتنیو خبرو اترو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوحې په پلازمینه قطر کې لاسلیک شوه. دا موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه. که څه هم د دوحې په موافقه کې د 2020 کال د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ یاده شوې، خو د ولسمشر بایدن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په 1 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ووتل. په دې موافقه کې راغلي طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې له هغې ډلې القاعده شبکې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالاتونو ته ګواښ وکړي. امریکایي چارواکو مخکې هم طالبان د دوحې له موافقې په سرغړونه تورن کړي، ځکه د دوی په وینا د القاعده په ګډون له تروریستي ډلو سره یې خپل اړیکې نه دي پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې ساتلې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتې بللې. د امنیت شورا په وروستي راپور کې چې دوه اونۍ مخکې خپور شو راغلي، القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي چې 4 په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې دي. د دې راپور له مخې دا شبکه په 5 ولایت کې د وسلو یوه زیرمه لري او په کابل، هلمند، هرات او فراه کې د ځان لپاره تاسیسات جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د ایران روغتیا وزارت ویلي چې هر کال ګڼ افغانان او عراقیان د درملنې لپاره د غیوات ورزیر ایران تسنیم خبری آژانس د چهارشنبې پر ورځ د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي له دې سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید هم ترلاسه کوي. یو شمېر افغان ناروغان ایران ته د تلو لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په ګوته کوي. په دې اړه جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش پته نورو هیوادونو 1.2 میلیون ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین الله ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلیدونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي، او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د دې یو ملګری وینه کمی ده. په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل
زموږ د یو ملګری وینه کمی ده. زموږ په سیمه کې یو روغتیایي کلینیک شته، خو درملنې یې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه، خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټرانو ورته وویل چې دلته د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیرته راستون شو، خو لا یې هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیگ یو افغانه چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلې وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی یې پیسې نشي پوره کولای.
یو ور ځنه روغ شوم، کله چې ډاکټر ته لاړم د ایراني اتباو د فیس په پرتله د افغانیت په څخه 40% زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه 40% کېږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ازنه گفتن که پول ویزه فقط با فرق میکنه. ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوي برابر کړي، څو ګاونډي هیوادونو ته له تګ خلاص او له ورته ستونزو سره مخ نشي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 300 زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیایي له ګواښ سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غویي په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د غزې د تړانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې برید کړی. په هغو ویډیوګانو کې چې له دې روغتون څخه ترلاسه شوي، ناروغان او نور خلک په ډیر بد وضعیت کې ښکاري. اسرائیل وایي په دې روغتون کې حماس ډلې اسرائیلي برمته ساتل، خو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال په ریپورت کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کېږي پر اسرائیلو برید وکړ. 2200 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو وژل او 2350 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیلو په ځوابي حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 28000 زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي وو وژل. د اسرائیلو پاوز پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی او ویلي دي چې دا اقدام یې د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړي یې هلته پټ کړي وو. حماس ډلې دا ادعا رد کړې ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمې ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روغتون په اړه هم هسې دروغ ویل لکه د نورو روغتونونو په اړه چې مخکې له دې ویل. خو د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري وویل دا حساس عملیات په ډېر دقت او د ځانګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځانګړې روزنه ورکړل شوې ترسره شول. هغه زیاته کړه چې له دې پوځي عملیاتو د اسرائیلو هدف دا یقین ترلاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاري وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکوونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرائیلو د پوځ ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پرېښودو ته مجبور نه دي، خو په هغو ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانس د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سورې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کېږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا وړ تیل پای ته ورسیږي. هغه خبرداری ورکړ چې د جدي څارنې په څانګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی، په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرائیلي پوځ ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو د رسولو چارې تنظیم شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ او نورستان یو شمېر اوسیدونکو وایي د افغانستان په اړه چې هر چیرته او هر غونډه جوړیږي باید پکې د افغانانو اوسنیو ستونزو ته حل لارې ولټول شي. دوی په وینا چې دلته نور د جنګونو مخه ونیول شي، بنسټیزې پروژې پیل شي. په دې اړه باندې تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د کونړ نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي د افغانستان په اړه چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپایي اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کومه غونډه روانه ده او یا هم دې ته ورته نورې غونډې جوړیږي، باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان په روانو امنیتي او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز وکړي او هم به ترې نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصر الله خان صافی:
کوم پیسې چې سره دا غم د ولس سره آزاد شي او په بنسټیزو پروژو باندې کار وشي، لکه برقونه او بندونه او همداسې فابریکې وده وکړي، همدې څنګ کې د ریل ګاډو د سیستمونه چې د یو هیواد نه بل ته په داخل کې دا پټلې او د ریل ګاډ دا ونښلول شي. واخان سره دا ډېر ضرور دی، د رخم لار مرتبل کیږي، دا باید پرشته سره شروع شي، ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کیږي، وزګار خلک چې ختم شي، غربت ختم شي، خپل جنگونه ختمیږي، خپل ولس خوشحالي امنیت راځي.
د دوی په وینا چې افغانان په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلی دي او نور د جګړو توان نه لري، نو د بشکک په څیر غونډو کې ګاونډین او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافی:
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو، غوښتنه هم دا ده چې دغه د جګړو دروازې دې په افغانانو باندې نورې بندې کړي او د پرمختګ، علم او ترقۍ دروازې دې موږ ته پرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کیږي یا پټ یا ښکاره څوک یې کوي، دا په قطعي صورت سره نور بند شي، د افغانستان نه بند شي، په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم، 50 کاله افغانستان په دې وینو کې لمبېږي، په دې جنګونو کې، په دې ناخوالو کې، په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه له نړیوالې ټولنې، د بشکک او نورو غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکو چلند مخنیوی وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپلو مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نه شي.
ورزو روزګان ته هلته په مرکز ترینکوټ ښار کې خلک د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت:
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک اوبو ته لاسرسی کم سوی او دی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حمیدالله چې کورې په خیرو کاریز کې دي او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی، وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن تر 130 متر پورې خلکو برمې وهلي، خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبو خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسری نسته، مشکه اوبه په کاری دوغه نه لري، ځکه دا توایم چې څلور پنځه مشته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو، هغه په ټانکی کې، ټانکی هغه داسې ککړی چې په یو کال پاکستاني یا تا شنه بسری نیولې، د دې څخه دا ګر کلی اوبه وړي یا ټول خیرو کاری زغه ځکه چې وبک شته سوي دي، پارکور کې چې کوم برمی دي هغه برمی او چې سوي دي، بس ګر دې مهم ځای سره وړي، هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرول سوي نه، صفه سوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول، سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریمولا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی:
و بالکل لري، تا خو نه ما د تمال په اخر روپ کاریز کې ورته ګور تقریبا یو اتوی برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا نه موږ خپل کور سره ډیر دین مزل پسکو اکشنم سره جوړ بیا هغه اوبر اوړي، نو تا یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو او دوی او کلی ډیر باندې زیات، نو تا ګټ مو زری وسره کې ډیر لري. نو کچیر چټلې وب موجود دي، نو هم دا معلومدار خبر د جند شلامي کچیر کور تر اړو سی هغه مو چې سی په فرق په نور شانو کې استفاده نه وسی، نو علایم ډیر زیات مثلا مشرما د نسناس په نورغي باندې فکر جوړ درګه د اسهال په نورغي باندې فکر نور علایم ډیر زیات چې کچانه تا.
د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی شاولی بیا وایي چې په تیرو کلونو کې دغلته د اوبو چینې موجودې وې، خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اروزګان د والي ویان نسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سږکال شته، سږکال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته، د پنه افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې. او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه هم مخ په خطر روانه ده، خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې قدمونه جوړ شوي د اوبو سطح مې انشاءالله په دغه قدمو سره باران نور یا هغه اوبه ذخیره شي او د اوبو ذخیرې چې زیرمې چې د ځمکې لاندې دي هغه هم امید شته چې بېرته خپل سطح راجګ شي او پخوانۍ اندازه ته برابرې شي. او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې سدم ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده، هغوی ته یې خبرې کړې، هغوی ته یې لارښوونې کړې تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي، هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر اومه نیټه په یوه راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
ورزو کندار ته کندار کې وی مېرمنې په خپل شخصي لګښت غالي اوبدلو یو مرکز جوړ کړی. دا مېرمن وایي له دې لارې د نورو ښځو د روزلو ترڅنګ د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې هم پوره کوي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه ریپورت.
د کندهار ښار اوسیدونکي زینب څو کلونه وړاندې په ډیرو کومو امکاناتو په خپل کوچني کرایه کور کې د غالۍ اوبدلو دغه مرکز جوړ کړی دی. زینب وایي دلته د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي او هم یې د څو تنو نورو بېوزله مېرمنو د روزلو ترڅنګ هغوی ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا وایي کار ځای کوچنی دی او هم د صنعت په برخه کې د کافي امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ ده، چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
مقصد ځای نه لرم کې یو ځای ښه قط ځای وو، شاګردان ډېرې سي کار ښه پیشتفتو کې ښه سم ډېر خوشاله کېږم کې یو ځای نه کې زما ځای تنګ دی، بخې تم ځای دی. شاگردان هم لرم، یو 15 دانه شاگردان هم سته، خپل هم کار بار کوم. نمیشنه نه موش به پیسې وقت سلو موس باز بلاغ جوروم به بازار که خرسوم تر رانیسوم، اغا ده مشنانی رانیسوم، ده غز دسته رانیسوم، اغا شیان قچی رانیسوم، بس به خپل کرایه به دودی و گل دودی به ده غرکم پیدا کوم.
په دغه مرکز کې په کار بوختې مېرمنې چې د بېوزلۍ له امله په ډېرو کومو امکاناتو او لږو پیسو کار کوي وایي بېکاري او له بلې خوا سختې مجبوري دې ته اړ کړي تر څو د غالۍ اوبدلو زده کړې ته مخه کړي او د دې کسب له لارې د خپلې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د دوی په خبره اوس یې غالۍ هیڅ بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه یې خرڅېږي، چې له کبله یې دوی ته هیڅ ګټه نه کوي.
موږ چې اوس چې دا جرو زموږ دغه خرڅ کېږي، د کور خرڅ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅېږي، ارزانه بیه لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوشه بازار ورته پیدا سي او چې زموږ اقتصاد هم قوي سي او د هغوی هم سم شي. موږ وایو چې اوشه بازار ورته پیدا سي او زموږ دا شیان په لوړه بیه ولاړ سي. اوس چې دی بازار کې دا ارزانه خرڅېږي، څوک دونه ډېر دغه ورته توجه ورته نه لري.
د دولت سره موږ خواهش کوو چې دا یو ښه پراخه ځای موږ سره کړي، دغه موږ استاذ هم یو څو دانې شاګردان ورکړي چې دا موږ استاذ هم بیا موږ هم د دې سره ډېر تشکر وکړو چې موږ ته یو ښه کومک راسره وسي.
په دغه مرکز کې اوبدلسوي غالۍ د زینب د خاوند ګل محمد لخوا په بازار کې پلورل کیږي. ګل محمد وایي که څه هم د لاسي غالیو بیه د پخوا په پرتله ډېره ټیټه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله خلک اوس مهال د پخوا په څیر لاسي غالۍ نه رانیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.